قدر منوریدن کو ترار سلمی زما او زما د همکاران سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادی کال د می د میاشت شپاړسمه چې د 1310 میجر شمسی کال د سور د میاشت د 8 نیټې سره برابر ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه. دا چې په افغانستان کې د تذکرې د ویش او د افغان کلمې پر سر بیا جنجالونه راپیدا سوي دي، یو شمیر په دې نظر دی چې د افغان کلمه یوازې پښتنو ته منصوبه ده، په داسې حال کښې چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس دا کلمه کښې د افغان تر نامه لاندې ټول پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن او نور قومونه راځي. په دغه اړه مو په سیدنی کښې د افغانستان او د استرالیا د عیسایې د پخواني چارواکي کارپو سیاسي څېړونکي او فرهنګي شخصیت ښاغلي ډاکټر نور احمد خالدي سره خبرې کړي دي چې هغه دا موضوع تشریح کړې ده چې افغان د ټولو قومونو پورې اړه لري. او د خپرونې په آخر کښې به د شفیق مورید او سیتا قاسمي په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حملو ته اشاره کړې ده. اندیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلي دي. په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي دي او 24 ټپیان شو. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یو جومات کې دننه وشو. په دغه جومات کې د رایې ورکولو لپاره نوم ثبتولو مرکز جوړ شو. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیست. ورځپاڼه لیکي چې طالبان او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې ډیموکراتیک بهیر مخالف دي، مخکې پر انتخاباتو مرکزونو حملې کولې. تېره میاشت په یو حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومنه، د کابل په لویدیځ کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو یو مرکز په حمله کې 6 کسان ووژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شو. واسي ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې طالبان او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل شوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایونو کې شوي دي، سلګونه کسان ووژل شو. واسي ژورنال ویل دي کله چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورسوه، افغان ځواکونو طالبان او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیست. همدارنګه برطانوي چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل په میاشت کې د 10 نیټې حملو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د آزاد دی راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 10 تنه خبریالان ووژل شول. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت واخیست. مقاله لیکي په داسې هېواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بېکفایتۍ تور نشته او امنیتي ځواکونه یې د سختدریځو پر وړاندې جګړه کوي، د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنا دی چې خلک لږ تر لږه معلومات ترلاسه کړي چې په هېواد کې څه روان. مقاله لیکي دا حمله ښیي چې سختدریځ غواړي پر خبریالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو آزان مخشوش کړي. د بې پوله خبریالانو یو وروستی راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې په کچه او په خپله ګاونډیانو کې تر ډېره آزاد دي. مقاله طالبانو تر سقوط وروسته د کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لویه لاسته راوړنه بولي. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د افغانستان د برېښنایي تذکرې د ویش پر سر د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ته کتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره د برېښنایي تذکرې د ویش ځنډېدل بهیر رسما پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړی دی چې که دا کار په برعکس په هېواد کې سیاسي او قومي کړکېچ وپاروي. واشنگتن پوست لیکي دا لانجه په داسې حال کې رابرسره شوې ده چې پارلماني انتخابات ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې یې د ولسمشرې انتخابات هم کیدونکي دي. رسپارلې کې تمه ده چې د ولسمشرې په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله به هم له ده سره یو ځای وي یا که په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوست لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوال طالبان د فعالیتونو او د رایې ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څېر یو لړ ستونزې راولړ شوي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوره وي او که انتخابات څخه همدارنګ د کابل ورځپاڼې د ځینو نور مسایلو تر څنګ په اندونیزیا کې د افغان د سولې په اړه پر جوړېدونکي غونډې او د راتلونکي انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر بهیر لیکنې کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي که څه هم د افغان د سولې په اړه د اندونیزیا غونډه چې پکې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمان برخه اخلي د جمعې په ورځ جوړیږي، خو طالبانو سره له اوسه افغان دیني عالمان ته خبرداری ورکړی دی چې په دې غونډه کې دې برخه نه اخلي. ورځپاڼې لیکي چې په غونډه کې به پاکستاني ملایان هم تر ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان جګړې پر مشروعیت خبرې وکړي او د دې ناولې جګړې پر دوام ټینګار وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکي که افغان او اندونیزیایي دیني عالمان د پاکستان ملایان ملامت هم کړي او په افغانستان کې روانه جګړه فساد وبولي، خو طالبانو د غونډې په اړه د خپل دریځ په اعلانولو سره دا وښودله چې د غونډې پایلې که هر څه وي دوی ته د منلو وړ نه دي. ملي آرمان ورځپاڼې لیکلي چې د اندونیزیا کنفرانس په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې کومه مرسته نشي کولی او دا ځکه چې په افغانستان کې روانه جګړه د دنیا لمانو سره کوم تړاو نه لري، بلکې دا جګړه نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د هدافو لپاره پیل شوې. ورځپاڼې لیکلي دي تر هغو چې د هغو هیوادونو هدف ترسره نشي دا جګړه به همداسې دوام وکړي. ورځپاڼې دا هم لیکلي دي چې طالبانو چې په افغانستان کې له جګړې یو اصل لوری دی حاضر نه دی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا دا ډله تر ډیره په دې باور ده چې ممکن د حکومت تر وړاندې په جګړه کې برلاسي. ورځپاڼې لیکلي دي تر هغو چې پاکستان، طالبان او امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نشي د جګړو د اور خاموشه کېدل به ګران وي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې امریکا څېړونکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی او لیکلي دي چې دې ستراتیژي د جګړې په جغرافیه کې کوم بدلون نه دی راوستلی. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا څېړونکو یو اساسي انتقاد دا دی چې دې ستراتیژي د افغانستان په اړه د اسلام آباد په تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستلی. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي څېړونکو په خپل یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ یې خپور شو لیکلي دي چې په روان کال کې به په افغانستان کې وضع د پخوا په څېر خرابه وي او افغان ځواکونه به تر ډیره د طالبانو تر فشار لاندې وي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنې بهیر بیا هم د کابل ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي چې په دې برخه د پرمختګونو په اړه بېلابېل تبصرې کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر په اوله په یو مطلب کې لیکلي دي چې افغان ملت باید په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. ورځپاڼې وړاندې په کابل او خوست کې د نوملیکنې پر مرکزونو حملو ته په اشاره د ښاغلي غني په اوله لیکلي دي چې د نوملیکنې پر مرکزونو حملې د افغانستان پر خپلواکۍ، ولسواکۍ او ازادۍ حملې دي او د افغانستان دښمنان غواړي د دې حملو په وسیله په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو بې ثباتۍ ته دوام ورکړي. خو ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د ښاغلي غني دا هوډ راخیستی دي چې ویلي دي دا ډول حملې د انتخاباتو مخه نشي نیولی، انتخابات ملي بهیر دی او د انتخاباتو په ارومر کېږي. ویسا ورځپاڼې هم د نوملیکنې پر مرکزونو د حملو په اړه د ولسمشر غني څرګندونې راخیستی دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د نوملیکنې پر مرکزو حملې پر ولسواکۍ حملې بللي دي. خو ورځپاڼې لیکلي دي چې له دې حملو سره سره ولسمشر ویلي دي چې د ولسي جرګې، د ولسوالۍ شوراګانو او جمهور رئیس د انتخاباتو پر خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر دا هم ویلي دي چې هر هغه څوک چې انتخابات ګډوډوي په حقیقت کې په هیواد کې د ثبات د ګډوډۍ هڅه کوي. قدر من اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه از ما سره تلیفون پکر شدی غوړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنه.
اشنا تاسو ته سلام وړاندې کوم، ستاسو درنو اورېدونکو ته زما خدمت کې
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داس حال کې چې د یوې لوري دولت طالبان ته د سولې وړاندیزونه کړي دي او د بل لوري د منطقې وادونو هم دا وړاندیز کړي دي چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي، او همدارنګه په دونیزیا کې د افغان او پاکستاني علماو کنفرانس هم په دغه اړه جوړیږي. اما طالبان بیا هم خپل پسرلني عملیات اعلان کړل او جنگ ته ادامه ورکوي. ستاسو د نظر د دوی ولې جنگ زیات ارزښت ورکوي او تر شاید څوک دي ستاسو په نظر چې دوی تشویقوي؟
زه فکر کوم دوی په جنگ کې ګټه لري. د یوې خوا عواید په لاس راوړي، مخدره توکو د کار کښت او پروسس د قاچاقبران څخه هغه اخلي، عشر او زکات په دې ډول د هغه مناطقو څخه په زوره ټولوي کوم چې د دوی تر ولکې لاندې دي. دا یو د بلې خوا څخه د دوی منطقوي ملاتړ کوونکي څوک چې خپل هدف په لاس را نه وړي هغه دا ابزار طالبان د لاسه نه ورکوي. جګړه اسلامي نه ده، جګړه د طالبان نه ده، جګړه د منطقې د استخباراتو، د پاکستان د استخباراتو، او اوس بیا ولاسته د روسانو او ایرانانو لیبلې ده. نو تر څو چې د هغوی اجماع رانسي په دې باب چې دغه جګړه چې د طالبانو په نامه مخته بیایي د امریکایانو او د افغانستان د دولت پر ضد، دوی به طالبان دې ته پرې نه ږدي چې په مستقل ډول د افغانستان د دولت سره د سولې و امیر ته کښېني. دا تجربه موږ تاسې د جهاد په نامه د جګړې په زمانه کې هم په ښکاره ډول ولیدل. هغه دا چې مجاهدینو هیڅ نوه اثر پر دې چې جګړه ختمه کې نه درلود، تر څو چې امریکایانو او پاکستانیانو غوښتل جګړه دوام وکړي. او تاسو ولیدل چې د نجیب د سولې پروګرام د ملګرو ملتونو چې په هغه کې خپل امریکایانو هم همکاري غوښتل وکړي، امنیت شورا چې انتقالي حکومت راشي په افغانستان کې انتخابات وسي، مرګ ژوبله کمه سي، ولې تاسو ولیدل چې استخبارات و امریکایانو اجازه نه کول. نو ځکه هم زه فکر کوم طالبان په خپلواک نه دي، او د بلې خوا څخه یې جګړه داسې یو مسلې ته رسېدلې تر څو چې منطقوي او بین المللي اجماع رانسي دوی دا ټوپک پر مځکه نه شي.
څو ورځې مخکې د امریکا یو چارواکي وویل چې موږ طالبان سره خبرو ته نږدې شوي یو. همدغه راز د سنای یو غړي چې د ټرمپ د قول وویل چې ټرمپ وایي چې ډېر ژر به د افغانستان د دوزخ څخه ځانونه وباسو. همدارنګه د ناټو قومندان هم دا وویل چې امریکا او روسیه باید د افغانستان د جګړې په اړه یو تفاهم ته سره ورسي طالبان په اړه. تاسو د دې دغه څرګندونې څنګه څېړئ چې هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې د امریکان نوي مشر یو ستراتیژي وړاندې کړل او په عملي کولو یې پیل وکړ چې طبیعي ده د هغه په اثر جګړه شدیده سوله، او هم افغاني خواوې ټینګ تلفات ویني، او هم د جګړې خپل اړخ چې طالبان او د منطقې اسلامی افراطینګي سخت تلفات او مرګ جوړوي. د امریکایانو چون د پاکستان پر لاس باندې طالبان غواړي د امریکایانو سره خبرې وکړي، او دوی فکر کوي چې که امریکایان نه وه د حکومت د دوی د جګړې په برابر کې دوام نه شي کولی، بنا هم خبرې د ملک سره کوي، او ملک هم خپل ستراتیژي او موخې لري دا چې څه وخت به د طالبانو سره حاضرېږي هغه د دوی په منافعو پورې اړه لري. ولی زه فکر کوم چې تر هغو بیشتر د جګړې و قطعې ته اماده نسي. هغه دا چې منطقوي اجماع او لکه تاسو چې وویل د روسیې سره تفاهم چې په افغانستان کې دا نظام دوام وکړي، افراطینو مخه ونیول شي، د روسیې د شایمیانه جنوبي سره دا تعدید نسي، و داسې یو تفاهم امریکا، روسیا، پاکستان، چین او ایران سره ونه رسېږي، دا جګړه که نن د چې دغسې همده چې د لاسه د آیس آی نقشه یې دوی ته راکوي، خو تللې ده، یو قسمت یې ایرانیانو ته تسلیم شوی دی، بل قسمت یې روسیې ته. راپورونه داسې وایي چې مرسته د طالبانو سره کوي ایرانیانو سره. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د طالب او امریکایانو ترمنځ په تفاهم دا جګړه قطع شي، په دې چې دلته عام په ترورستانو جګړه مارو کې نور قوتونه او ډلې شته، او هم تاسو در معلومه ده چې نن او پرون اعلان شو چې ګواکې ترامپ د ایران سره د اتومي تړونه څخه ووتي. دا خپله په منطقه کې تشنج ته لمنه وهي، او طبیعي ده ایرانیان به علاقه لري چې د امریکایانو پر منافیه باندې په افغانستان کې هم فشار وارد شي. نو د ایرانیانو تلاش د دې لپاره چې د طالب په نامه خپلې ډلې حمایه کړي هم د دې سبب کېږي چې طالب او امریکا داسې مذاکرې ته چې نتیجه ورته پرې نه شي.
تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړله، په داسې حال کې چې امریکا پر پاکستان باندې د نوې ستراتیژي پر اساس فشارونه راوستل، مګر بیا هم تر اوسه پورې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې چې دوی د ترهګرو څخه لاس واخلي یا د طالبان آماده کړي خبرو ته. ستاسو د نظره د دغو اړیکو پایلې به څه وي د افغانستان او د پاکستان؟
افغانستان او پاکستان که غواړي په سوله او آرامش کې ژوند وکړي په دې منطقه کې، په همسایګۍ کې ډېر دوستي، همکاري او نیکې همسایګۍ یې څخه هېڅ بله چاره نه لري. یو بدیل یې دغه دی چې پاکستان د افغانستان دشمن یې ډلې تسلیه او مرسته ورسره وکړي. نو نتیجه یې دا ده چې پاکستان هم خپله مسؤلنه نه پاتې کېږي. تاسو ولیدل چې د پاکستان پر داخله وزیر مرګانی برید وسو، تروریستي حملې کېږي، اقتصاد یې خراب دی، تجارت یې د افغانستان سره ضعیفه شو. ولې دوی شاید په محاسبه کې د خپلو غټو ګټو دپاره دغه خطرونه او تاوانونه په نظر کې نیسي؟ ولې په هر صورت دا تاوان دي او عادي پالیسي نه ده د پاکستان دپاره، د افغانستان دپاره هم دا بد چې کله چې سرچینه د جګړې او مرګ ژوبلې د سره د اخوا ته قرار ولري، په هر ډول چې ته د شګو بند په افغانستان کې وتلې، دا جګړه به کلونه کلونه دوام کوي. نتیجه به دا وي افغانستان به د ترقۍ صفاتو ته وي، د افغانستان کې به وینې بهېږي، افغانستان به خلک بېسواده پاتې کوي، او دغه رقم کلتوري او اقتصادي تاوانونه. نو زه دا فکر کوم چې د افغانستان دولت ته ښایي چې ډېر فشارونه خپل پر متحدینو داسې راولي او خپله مامادګي ونیسي چې یو ځلې دولت ته دولت په سویه د پاکستان سره دوامداره داسې مذاکرې پیل کړي چې پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو خبرې سره وکړي، لار د حل ورته پیدا کړي، چې نتیجه د دې لار د حل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې، همکارۍ او نیکې همسایګۍ یو تړون وي چې په هغه کې به دواړه هېوادونه ژمنه کوي چې یو بل اقتصادي ګټې ته به په خپلو هېوادونو کې لار پرانیزي، ترانزیت لارې به پرانیزي، د اوبو مسله، د سرمایه ګذاري مسله، د تجارت مسله، د سرحداتو مسله، او دا چې یو د بل دشمن به خپل په خاوره کې نه ساتي. دغه مسایلو ته چې د پاکستان سره تفاهم ته ونه رسېږو، زه فکر کوم دا اسلامي کنفرانسونه، دا اندونیزیا، دا کیسې، دا د اوبو د سر خطې دي. ولې دا جګړه اسلامي نه ده؟ دا جګړه د ګټې او منافعو جنګ پر غلطي، نمی از اسلام دی نه ملا شروع کرده ده ملا شروع کرده ده خو گیای ختمه ولی ملا دیتی ختمی دی ده استخباراتیان او ده پاکستان او ده امریکا و افغانستان نظامیان نو پا دی خاطر بانجیز ده پیچر کوم چی لاتروس پاکستان و افغانستان پا اغا مشاده موج خبری نسوه تیی یو پا زیر کی گز بل پا بند کی پاکستان ده این نتشویش لری ده ترداتو نتشویش لری ده اوبو و ده ترانزیت او موس پا بل موج کی گزیل چی طالبان را تراولا نیزی مذاکریتا نو اغا ایسا پا لاس را غلی پاکیتا میدی خبولی در اچولی نو موس دیولی خلاس کم تر سو چی زما خبولی راس را ونمانی نو دکا بزر فکر بوم جګړه دوام کوي خو یو لارې چې د افغانانو او د هغو د متحدینو په واس پوره ده او په لاس کښې ده هغه دا ده چې جګړه شدیده چې دوام ورکړي د جنګ د لارې هغه مات کړي چې دا هغوی ته ځي په کې مخکې ونیسي خو ختمولی یې نیسي
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې امریکا نور د ایران د اټومي تړونه ووتله ستاسو نظر د امریکا او ایران خرابې اړیکې به پر منطقه په خاص توګه پر افغانستان څومره منفي اغېزې ولري؟
تاسو ته معلوم ده چې په دې منطقه کښې امریکا په محاصره کښې دی په افغانستان پاکستان دوه مخی سیاست ورسره کوي د یوې خوا یې کاروانونه وریله کوي د بلې خوا یې افکر وروژي اوس نو که د بلې خوا چې ایران دی محاصره شي او د شمال د خوا طبیعي دي د روسانو د خوا محاصره دي امریکایانو ته مشکله ده چې دوامداره دا جګړه تمویل او تجهیز او دوام ور نو ځکه زه فکر کوم چې د ایران سره مناسبات خرابېدل د افغانستان د جګړې پر شدت داسې اثر کوي چې ایران به نور هم د امریکا د پرګوندو کولو دپاره په افغانستان کښې خپل شیه ګروپونو ته خو مستقیم کومک نه شي ورکولی وایي هغوی ته کامیابۍ او جګړې چانس نه لري د طالب په نامه ډلې ته به سلا ورکوي د روسانو ته به زمینه د خپلې خاورې مساعدوي تمویلیي دی تجهیزیي دی او دغه رقم د تداوی دپاره به همکاري ورسره کوي تر څو چې امریکا دلته مصروفه پر ګوندو او خلک یې متاثر کړي چې د افغانستان څخه لکه ویتنام ووځي زه فکر کوم د ایران او امریکا ترینګلي مناسبات د افغانستان د جګړې د شدت لپاره نور مرسته رسوي
همدارنګه په کور دننه افغانستان کښې هم زیات ستونزې او پرابلمونه موجود دي په خاص ډول په دولت کې یو د هغو د جملې څخه د برېښنایي تذکرې ویش مسله ده چې ولسمشر شروع کړله اما اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې نه مني او همدارنګه د جمعیت رهبرانو پدران پر اړه یې دریځ نیولی دی او مخالفت یې څرګند کړی دی تاسو د دغو مخالفتونو پایلې او همدارنګه د دغه تذکرې د ویش پایلې څنګه څېړي؟
تاسو ته معلومه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې بین الملي ټولنې داسې فیصله وکړه تر دوی چې یوه ګروپ او انتخاباتي ډلې د حکومت په لاس ورځي ښه دي چې د دواړو د خواوو دا حکومت پر مخ یوسي تا ته در معلومه ده د یوه حکومت کله چې ته په جګړه کښې یې خلک ډېر لوږې دي بېکاري ډېره ده د خپل تر منځ باید سیاسي او تشکیلاتي یووالی او همشغي را ولي هر حکومت چې په داخلي اختلاف اخته وي او د هغه حل نه شي کولی هغه حکومت په جګړه د اقتصاد په وده کښې او د خلکو په راټولولو کښې ناکامه پاتېږي چې طبعي ده دغه درې کاله اول دوه کاله هم په ناندرۍ تېرې شوې او اوس هم دا دې دوام کوي د جګړې د دوام یو ستر علت دغه غیر صادقه فاسد حکومت چې پر امتیازاتو باندې خپل په منځ کې اختلافات لري، نه پر اصولو. زه فکر کوم د دې اختلافات د دې دپاره دي چې کومه چوکۍ په لاس راوړي چې د هغه څخه خپل د جیبونو او شخصي ژوندانه د تمیل دپاره استفاده وکړي. جمعیت اسلامي د ګوند په حیث باندې وجود نه لري، اختلافات پشکې ډېر دي. دوی تر اوسه په خپل منځ کې انتخابات نه دي کړي چې خپل مشر انتخاب کړي. د جګړې د زمانې پروګرام یې بدل کړی نه دی، اساسنامه یې نه ده بدل کړې. جمعیت اسلامي په خپل نامه باندې هېڅ داسې روی ابروج نه لري چې د افغانستان خلک یا د شمال یې په پسي شي. طبعي د دوی یو بانه پلټي، او بانه یې دغه ده چې قومي تعصبات، دا چې موږ افغان یو او افغان پښتون دي، دا راوپاري. زه فکر کوم د رئیس جمهور وروستی اقدام چې خپله ولاړې تذکره یې واخیستل او دا لړۍ یې پیل کړه، دا یو ښه اقدام دی د جرأت. په دې چې په دغسې معنو کې یو دلاوره د قانون پر اساس مبتکر قوي با انضباطه مشر ضرورت شته. په دې چې که چېرې وهرې غوښتنې ته د فرصت طلبانو سړی کارونه ماتل کړي، نو طبعي دي ناکامه کېږي. رئیس جمهور څه کړي دي؟ او په دې باب زه فکر نه کوم چې دا اشخاص دي دونه موثره وي چې ودې پروسې ته دې په مجموع کې تاوان ورسوي.
په عین حال کې په ترکیه کې یو بل ایتلاف د دوستم سره یو ځای جوړ شو چې دی غواړي د اپوزیشن په نامه ځان را څرګند کړي. تاسو د دوی دغه ایتلاف څه کړی دی؟ څنګه چل
در معلومه ده چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو ژمنه رئیس جمهور کړی ده چې دا باید پخوا کړی وای، او رئیس جمهور ته ضرور نه ده چې دی ژمنه وکړي. په دې چې په قانون اساسي کې او د انتخاباتو په قانون کې د ټولو انتخاباتو مسؤلیت انتخاباتو د کمیسیون په غاړه دي. حکومت او دولت یوازې تسهیلات ورته برابروي، امنیت یې تامینوي او د بودیجې د پیدا کولو لپاره یې مرسته کوي. د انتخاباتو په درشل کې اشخاص ډلې او تپلې تعارکات کوي، او هغه غیر دیموکراتیک تعارکات هغه ده چې دغه په څلوېښت کاله کې په جګړه اخته اشخاص کله د یو سره یو ځای شي، کله د بل سره یو ځای شي، کله د یو سره په یو ځای کېدو دا بل داروي. دا ایتلافونه خو دوستم او ماکت او اکام جوړ کړل، ولې څه شوه؟ دا ایتلاف چې اوس هغه احدي د پښتون پایس او په غرب کې تحصیل کړي سړي پایس یو چانس ویني چې د ټولو هغو اشخاصو چې د اشرف غني او عبدالله د ملي یوالي د حکومت ضد دي او مخالفین دي په راز کې ممکن قرار ونیسم، هم فکر نه کوم چې دوام وکړي. خو په هر صورت دوی او د افغانستان خلکو او سیاسینو ته ضرور دا دي چې د انتخاباتو چون یو ملي او قانوني پروسه ده، دلته د افغانستان خلک حق لري چې د قدرت د انتقال او یا دوام لپاره خپله رایه وکاروي. دې پروسې ته په سپکه سترګه کتل، داسې د سپک ایتلافونه ورته جوړول چې بیا دوام نسي کولی، دا جبر دی. باید آمادګي ونیسي. هغه دا چې دوی داسې ټیمونه باید جوړ کړي چې خپل مشران یې د ټیم دخوا انتخاب وي، نه دا چې د ملحوظاتو پر اساس ته اول سړی زه به دوام په دې چې ته تاجک یا بل ازبک دي رایې ډېرې لري او بیا وروسته په حکومتداري کې په اول ورځ سره مخالف شي. دغه ماجون مرکب چې په ترکیه کې جوړ شوی دی اول د مملکت خارج کې، دا په انتخاباتو ته راودانګي فرض کړه. خو داسې ټیم او اشخاص نه دي چې د قانون پر اساس دې وکړی شي، خپل یووالی دې وساتي، افغانستان دې د دې مشکل څخه یو بل پړاو ته بوځي. زه فکر کوم دا اوس د انتخاباتو یو کال پاتې دی، اطلافونو کې دا به ډېر ډېر رنګ شي د منځه به ولاړ شي او اوس چېسکي دوستم په دې اخته دي چې بېرته د اشرف غني سره جوړ جاړی وکړي او د اشرف غني چې دله هم په دې اخته ده عبدالله اخته دي چې د جهاد او مقاومت د سلسلې په نامه یو ځل بیا راشي او دا هر کم تر ځایه چې موږ سره معلوم دي نور ائتلافونه هم چې په هغه کې د کرزي د زمانې مخور سررات ولیږي هم پر جوړېدو دي زه فکر کوم دغسي مطلب آشنا یا ائتلافونه چې پر پروګرام او په خپل منځ کې یې یفله د ازادو انتخاباتو د لارې مشر ونه ټاکل شي دا دوام نه کوي د افغانستان درد نه دوا کوي لکه تاسو چې ولیدل چې نه د عبدالله کیم او نه د اشرف غني کیم د افغانستان مشکل ته په خپله کامیابۍ کوم لار ته حل پیدا کړي
د سنا مجلس مشر مسلم یار په د وروستي څرګندونو په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې وایي پارلمان باید داسې یو مقرره تصویب کړي چې که څوک مجاهدینو ته سپکاوی وکړي باید محکمه سي په داسې حال کې چې خلک همیشه غلو جنایتکارانو او نورو کسانو ته چې د قانون خلاف کړنې کوي د هغوی دغه حرکتونه غندي نو آیا د بیان د ازادۍ په اساس د حق دی لري او همدارنګه د اساسي قانون په اساس د دې دغه پریکړې به څومره منلو وړ دي
د افغانستان په اساسي قانون کې دوه شیه چې د بدلون وړ نه دي هغه جمهوریت او دا چې د افغانستان قوانین باید د اسلام د متفقاتو مخالف نه وي هیڅ بل تله شخص نوم اساسي قانون د نورو قوانینو کې مسؤول نه دی د خلکو د نیوکو او د خلکو د نظر د ابراز زه فکر کوم تاسو تر معلومه ده چې دې خلکو اوس بیا نور په پوسیلي کې د دې لپاره چې خپل جنایت او خونریزي پټي کړي خپل رشوت او اختلاس او مافیایي ډلې او تپلي پټي کړي نو طبیعي دي په سیاست تر راتګ او اوس بیا په پوسیوی دي که خواړه ځان وساتي ولسي جرګې ته په ځان کاندي دی یا به په حکومت کې نو مسونه تاسو هغه ورځ د دغه مسلم یار مخته د وزیر داخله خبرې واورېدلې چې ولسکاسي سناتوران راځي او د ځانمرګې په تورو ششو موټرو کې راځي بیا ستاسو سناتوران راځي چې دا موټر ایله کړي طبیعي دي ته تم خطاب نو مسلمیان صاحب ته خدای د خیرات په آیس چې هغه دې مقرضی خدای ژوندی لري انصاف دي په نصیب سي ده ته دا چوکۍ په انتصابي ډول ورکړله اوس نو د ده منظور دا دی چې دی هغه جنایات چې د جهاد په نامه سوي دي وژنې مرګ خانه جنګي او په دې کې په مطبوعات او د افغانستان خلک پر دوی څه نه وایي او دوی ځان ته تقدس ورکوي لکه امامان چې پر دوی به څه نه ویل کېږي طبیعي دي څوک یې نه ورسره مني او دغه چوکۍ چې دی ناست دی د هغه څخه په استفاده غواړي په پارلمان یو ضد قانوني خلاف د قانون مصوبه ته اوسېد کي چې تصویب کي چې زه فکر کوم څوک یې ورسره ونه مني او په ټولنیزو رسنیو کې که تاسې مطالعه کوي د خپل د دې خبرې جواب ډېر په ښه ډول لیدلی دي او اعتراضونه پرستوي
تاسو اختلاس او رشوت اشاره وکړه د سیګار اداره یو ځل بیا داسې اندېښنې ښودلې دي چې زیاتره پیسې باندې لږ نظارت کېدی چې باعث د دې سوله چې فساد زیات شي ستاسو د سیګار دا وروستۍ څرګندونې څنګه چېړي چې دوی د دغو پیسو د نظارت او د فساد څخه هدف څه دی یا دوی غواړي چې بېرته دا د سره کنټرول کړي یا کوم بل مسله
تاسو تر معلومه ده چې امریکا یو زبرځواک او پیسه‌داره مالدار ملک دی او خپل موخو دپاره مصارف کوي ولې په عین حال کې یو ډیموکراتیک هېواد دی چې څلور کاله بعد انتخابات پشته کېږي او هر کال د دوی د سنا د ولسي جرګې انتخابات دي دوی د خپلو مصارفو دپاره د سیګار د چیړونو په خاطر د سیګار اداره مستقله جوړه کړه چې سنای بودی جوړ کړي چې جانسد کوې رئیس جانسد کو هغه مصارف چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي د اردو د ساختمان د پولیسو او نور په باب هغه چیری ګوري چې پر کوم ځای مصرف شي او د تر راپورونه د افغانستان د خلکو د قراردادیانو د حکومتي چارواکو د امریکایانو سره په غټو مصاحبو او د دوسیو په څیرلو کې دي او اکثره حقیقت لري. نو زه فکر کوم چې نه یوازې د سیګار بلکې تاسو ولیدل چې د اروپا د همکارۍ څلورم کنفرانس په افغانستان کې جوړ شو ټوله په یوه خوله دي. هغه دا چې فساد سوی استفاده رشوت او اختلاس د افغانستان حکومت فلج کړي دي او د افغانستان د حکومت درجه یو سل اتلسم هېواد د مفسد هېواد پایس. دغه د اسلام په نامه ټیکهداران باید خجالت وباسي. باید زه نه وایم چې پوړنی پوړنه یم د ښځو خو باید رنګونه یې د شرمه ډکي. یا هغه دا چې څنګه د اسلام ادا کوي او ملک مو د مفسد ملک پای ستاسې د لاسه په دنیا کې مشهور شوی. فساد د فقر، فساد د جګړې، فساد د اخلاقو او د جامعې د دنیا د منځوړلو سبب شوی دی. او هغه دغه خلک دي چې وایي مجاهدینو ته غږ مه کوئ، وایي پارلمان چې به مسوده صادر کړو، هغه دغه خلک دي د دوی په څنګ کې نور مفسد چارواکي. نو دا اشرف غني مبارزه د فساد سره که څه هم یو څه ډېره یې د حکومت په چارواکو کې اچولې ده، ولې هغوی خپل تفکرو ته تغیر ورکړی دی، فساد یې د منځه نه دی وړی، خو ډار په زړونو کې شته او فساد دوام لري. تاسو ته در معلوم دی چې په راوروسته کې احصائیه خپرې سولې چې د افغانستان خلک په څلور پنځوس فیصده د فقر تر خطر لاندې ژوند کوي. او علتونه یې همدغه وه چې یو غیر صادق حکومت، فاسد حکومت، ناامني، د اقتصاد عدم وده، د کارونو نه پیدا کېدل، دا د دې سبب شوي دي چې افغانستان خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. یو خلک ځینې خلک په یو بلډینګ بلن منزل کې یوازې اوسېږي، او ځینې خلک په یو مرداره تاریخ ته خیمه او کوټه کې پنځه نفره یو ځای اوسېږي. دا مسلمانان دا د جهاد په نامه ټیکهداران باید په دې خجالت وباسي. په اسلامي ټولنه کې دا زموږ عادي زکات او عشر تاته در معلوم دي چې په اندونیزیا کې په منظم په اسلامي ډول راټولېږي، یو اداره یې ویشي او مستحقو خلکو ته. دلته طالبان د عشرو زکات څخه د جګړې او د ولس د وژنو دپاره استفاده کوي. مفسدین د دې دپاره چې خلک تفریح ورکي او وی غولي خیرات کوي پسال علي چې دا د دې خلکو په ګټ نه خوري. دوی باید خپل زکات او عشر په اسلامي ډول یوې ادارې ته ورکولی او دې ادارې بیا هغه د فقر د فقیرانو د منځوړلو دپاره د دوی سره د مرستو په خاطر استفاده کولی. دا هم یو حکومت نه دي کړي. نو زه فکر کوم چې باید افغانان او ولس د دې لپاره په انتخاباتو کې، خو په ډیموکراسۍ کې خلکو ته د اعتراض د ورکولو یو مجال دی. هغه دا چې هغه چارواکي چې مفسد وو خو ټوپک مه پسې را اخله، خو درې کاله څلور کاله بعد انتخابات کېږي، جزا ورکړه او جزا یې دا ده چې رایې مه ورکوه. نو ولسه که تا ته کېکړه بیا هم مفسدو چارواکو ته د ولسي جرګې د غړو پایس رایه ورکړه، د ولایتي شورا د غړو پایس رایه ورکړه، او تا بیا مفسدو چارواکو ته د رئیس جمهور پایس رایه ورکړه، نو ملامت مفسدین نه دي، ولسه ته یې. نو ولس باید بیدار شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر آشنا ته. خدای دې مل سلامت.
مننه. خدای پامن. هموطنان عزیز، در این روزها در مورد توزیع تذکره الکترونیکی بالای کلمه افغان اختلاف زیاد موجود است. یک تعداد زیاد به این نظر است کلمه افغان به تمام اقوام و ملت های ساکن افغانستان ارتباط دارد و همه مردم افغانستان به نام افغان نامیده می شود، ولی یک تعداد مخالف این نظر است و می گوید کلمه افغان تنها به پشتون ارتباط دارد و نباید در تذکره الکترونیکی ذکر شود. ما به خاطر این بحث مهم محترم دکتر نور احمد خالدی کارمند عالی رتبه سابقه دولت افغانستان و دولت استرالیا و همچنان متخصص امور سایه و نفوس را از سیدنی با خود داریم که فعلا در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با این مسئله مهم نظرشان بپرسیم و قابل یادآوری است که محترم دکتر صاحب در این خصوص مقالات ارزشمند را در صفحه مجله خود و همچنان در فیسبوک خود در فیسبوک به نشر رسانده و این مسئله را از هر طرف مطالعه و بررسی نموده. جناب دکتر صاحب با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
سلام محترم آشنا صاحب، تشکر از اینکه شما دعوت کردین ما در برنامه شما سهم بگیرم و همچنان سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آواز دوست.
تشکر، لطف کرده، مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، طوری که ما پیشتر گفتیم در این روزها در مطبوعات به طور خاص در فیسبوک و همچنان در مقامات دولتی افغانستان مسئله توزیع تذکره با یک جنجال و چالش مبدل شده. سر مسئله کلمه که برای تمام مردم افغانستان قابل قبول است، یعنی کلمه افغان، سری مسئله یک اختلاف بزرگ فعلا در افغانستان تا بین حکومت افغانستان بین رئیس جمهور و رئیس شورای اجرائیه و دیگه اشخاص دولتی سری مسئله پیدا شده و مطبوعات تمام روز در این مورد مصروف است، نظریات گوناگون در این مورد موجود است. شما که در این عرصه سالهای زیاد کار کردی و همچنان تخصص دارید و مسائل از لحاظ قانونی اساسی افغانستان برای شما کاملا روشن و معلوم است و همچنان در این رابطه شما در مجله بسیار مهم و پرارزش شما مقالات هم داشتی، از نظر شما رای حل این جنجال چی است؟ یعنی نظر شما در مورد کلمه افغان که فعلا در مورد تذکره الکترونیکی بالای آن اختلاف به وجود آمده چی است؟
محترم آشنا، تشکر از سوال شما. واقعا این جای بسیار تأثیر است که ما در این عصر و در سال 2015 ما سر این موضوع میچرخیم و این موضوع اصلا هیچ معضلی برای افغانستان وجود نداره در این مورد و هیچ موضوعی را هم حل کرده نمیتونه، هیچ مشکل ما را حل کرده نمیتونه. دولت افغانستان، اسم ملت افغانستان وابسته به نام افغانستان است. وقتی ما کشوری داریم به نام افغانستان، ملتی داریم به نام ملت افغانستان که به خلاص به نوع ملت افغان یاد میشه. کسایی با این مخالفت میکنن با این موضوع در حقیقت با اسم افغانستان یا کشور افغانستان مخالفت میکنن. این موضوع در این شرایط حالی که ما در جنگ با تروریسم اشتراک داریم و در هر روز مردم ما قربانی میتن، این جای بسیار تأسف است. این موضوع است که یک تعداد مصنوعی ایجاد کردن و من نمی فهم در اخیر از این چی استفاده صورت خواهد گرفت، برای از این که این هیچ نتیجه نداره. اسم افغانستان به صورت طبیعی آمده بالای این سرزمین. با ما شما بیاد نداریم که مجلس شده باشه از اقوام و ملیت هایی که شامل افغانستان و تصمیم گرفته باشند که اسم افغانستان بالای منطقه باند، این به صورت طبیعی ایجاد شده و مردم قبول کردن و تا 300 سال میشه که ما دولتی داریم تحت این نام و ملتی داریم تحت نام ملت افغان. افغانستان از دو چیز، از دو کلمه ساخته شده، افغان ستان، افغان ملت است و ستان محلش زندگیشون است که کلمه دری فارسی، دری فارسی ستان اطلاق میشه، مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، عربستان، بلوچستان، محل زندگی تاجیک، ازبک، قزاق، ترکمن، قرغز، عرب، بلوچ، فارس و غیره است. این عین سوالی که اگر در این مطرح است، در این کشورها هم مطرح است. اما این موضوع است که حل شده برای این کشورها است. این موضوع به هیچ نتیجه درست منطقی رسیده نمیتونه. برای از این که در این کشور ما چی بخواهیم و چی نخواهیم، افغان کلمیش ملیتش وجود خود داشت و هرگز عوض نمیشه. کلمه افغان کلمیست که از طرف اعراب و فارس ها بالای پشتون ها گذاشته شده. از لحاظ بسیار تاریخ قدیم، از لحاظ اسنادی که در متون حتی اوستایی نوشته شده، کلمه افغان از کلمه افاگنه گرفته شده که این کلمه در حتی در اوستا یادآوری شده. همچنان بعدن مورخین مختلف این کلمه را تحقیق کردن و آثار زیره و به اصطلاح ریشه های زیره یافتن در زمان های بسیار قدیم که این برای مردمان در مجموع در این سرزمین اطلاق می شده و از سوارها گفته این لقب است، سوارکارای ماهر منظور شده. اما این فارس ها به تدریج تنها بالای پشتون ها اطلاق کردن و چون عرب ها هم از سر فارس بالای افغانستان امروزی آمدن و حتی ترک ها و ترک تبار ها از شمال بعد از اسلام بیشتر زمین آمدن، سامانی ها، خوارزم شاهی ها، تیموری ها، بابری ها، یا امی کلمه افغان با استفاده از نوشته های فرهنگ های فارسی و عربی تکرار کرد. به طور مثال بابر در خاطرات خود در بابرنامه از افغان نام میبره و از افغانستان نام میبره و کشکار افغانستان در جنوب کابل نام میبره. حتی گفته میشه که از دریای هلمند تا دریای سند یک قسمت افغانستان است. هم بعد از بابر در کتاب فرشته که کتاب تاریخ بسیار معروف است در 4 جلد در هندوستان از توسط ابوالقاسم فرشته یا هندوشا چاپ شده در زمان اکبر پادشاه، امپراتور اکبر، به فارسی نوشته شده چون ابوالقاسم از فارس آمده بود در هند زندگی میکرد، به امر شاه کتاب نوشته کرد. تاریخ مسلمانای هند و تاریخی که چگونه هند مسلمان شده این را به رشته تحلیل می آورد. در این فرشته از تاریخ افغان ها ذکر می کنه، از اسم افغان ها ذکر می کنه. این در سال 1630 نوشته شده این کتاب، بسیار این کتاب است. به زمان های بعدی یک مورخ، یک به اصطلاح جهانگرد انگلیسی که کارمند کمپانی هند شرقی از بنگال وظیفه میگیره، توسط کمپانی هند شرقی در سال 1782 در زمانی که تیمورشاه پادشاه در کابل، از بنگال میره به کشمیر، از کشمیر میره پشاور، کابل میره قندار، هرات، از هرات میره مشهد و از راه روسیه لندن میره. این یکی دو سال در راه در بر میگیره، یک در خودش قسمت نشته میکنه، در قافله از کشمیر میره به سرزمین های امپراتوری افغان هم نشته میکنه که وقت کشمیر میرسه گورنرش یا والیش از طرف کابل انتخاب شده، بعد میای ملتان گورنرش از طرف کابل انتخاب شده و میای کابل و به این ترتیب میره و این خاطرات هر هفته خود نوشته کرده در این کتاب به نام سفر از بنگال تا لندن از طریق کشمیر و افغانستان و فارس و روسیه. نام افغانستان در عنوان کتاب است و این کتاب در سال 1782 نوشته شده، در سال 1797 چاپ شده در لندن. من کتاب دارم در دو جلد است. در این کتاب به مراتب نام افغان و نام افغانستان تکراراً نوشته میشه، از آب و هوای هر منطقه صحبت شده، از تولیدات هر منطقه صحبت شده، از مردم هر منطقه صحبت شده و این آدم وقتی که از سرا میگذره، از شیندند امروزی طرف هرات کاروان طرف حرکت میکنه، میگه از این بعد قافله ما طرف شمال میره طرف هرات و از این بعد ما به سرزمین خراسان میرسیم. یک تعداد مردم در این کشور با چی دلیل من نمی‌فهمم فکر میکنن این کشور خراسان بوده. این کاملا اشتباه. خراسان بخشی بسیار کوچک افغانستان امروزی را احتوا میکرد. هرات، بادغیس و بخش از غور و این در خراسان بود، در افغانستان امروزی. دیگه هیچ جای دیگه نبود. مشهد، نیشاپور، مرو یا شامل خراسان است، باستان است. بلخ شامل تخارستان بود. این کشور نام خراسان در تمامی کشور نبود، هرگز نبود. در زمان سلطان محمود ایران فعلی به نام عراق یاد میشد، غرب افغانستان که این عراقی ها باشه به نام خراسان یاد میشد. خود غزنه خب سلطنتش بود. متاسفانه هندی ها هر منطقه غرب از هندوستان خراسان میگفتن، به میخاطر اشتباه بین بسیاری از معرفین افغان و حتی خارجی وجود داره که ایره امی اشتباه نمی کنن. اما اشتباه مورخین با صلاحیت انجام نمی دن. به طور مثال مونس دورس الفنستن که در سال 1808 هم بعیس نماینده حکومت برطانوی هند با یک هیئت 200 نفری به کابل به دربار پادشاه می آید، این دو سال در افغانستان می باشه. در این هیئت 200 نفری از این کارتوگرافر شامل است، دموگرافر شامل است، کسی که متخصص زراعت هست، متخصص نباتات هست، اقلیم نفرایش هست. وظیفه از این هست که افغانستان یادداشت کنند، هر نقشه‌ش رو بکشن، حدود عربیش تثبیت کنن بر روی عرض البلد و طول البلد، هر شهر درست بالای نقشه نشان بدن تا این یک کتاب و یک سند باشه برای حکومت برطانوی برای رفرنسشان. و این هیئت دو سال تیک میشن در افغانستان و این معلومات در مورد هر منطقه افغانستان جمع‌آوری میکنن، راجع به مردمش نشته میکنه، راجع به زبانهایش نشته میکنه، راجع به عناناتش نشته میکنه. من براتون میخوانم این کتاب شیم است. عنوان کتاب است An Account of Kingdom of Kabul and its Dependencies in Persia, Tartary and India. یعنی یک حساب یا محاسبه پادشاهی کابل و زمائم آن در فارس، تارتاری و ایندیا. تارتاری منظورشون ترکستان است، مناطق ازبکنشین، ترکنشین در شمال و فارس و ایندیا. و صفحه دیگه شب بردن فهرست شب نشان میدم که عنوانش است Geographic Description of Afghanistan، توضیح جغرافیایی افغانستان، چپتر ونش Situation and Boundaries of Afghanistan، حدود عربی افغانستان. در حالی که عنوان کتاب نشته کرده که Kingdom of Kabul، خب معلوم است ما شما میگیم که دهلی چی گفت، واشنگتن چی گفت، را دیگه مطلب سیاسی چی نظر داد. در غرب معمول است که پایتخت نام ببره به عنوان سمبول یک دولت. به نیساب کتاب نشته کده Kingdom of Kabul، اما وقتی که نشته میکنه که کتابه، وقتی توضیح میته افغانستان نشته میکنه و افغان نشته میکنه. این همون کتاب است که بعضی آدم ها در افغانستان با استناد به این کتاب میخواین بگوین که اسم افغانستان بعد از نشست شدن این کتاب معرفی شد در به اصطلاح قاموس سیاسی دنیا و دولت افغانستان به اصطلاح انگلیس داخت. این موضوع است که یک تعداد بالای از انگلیس صحبت میکنه، در حالی که تنید یادم در اول در فهرست در هر صفحه اسم افغانستان است، نه نتیجه گیری آخر در کتاب. الفنس نشته میکنه راجع به افغان ها نشته میکنه که افغان ها خودشان پشتون هستند، خود پشتون میگن و یا پختون به تلفظ منطقه فرق میکنه که در هندوستان به نام پتان معروف هستند، اما این فارس ها و عرب ها افغان گفتن. به همین حساب چون معروف شده به نام افغان، خود الفنستان هم امیر ادامه میده به نام افغان به او به اصطلاح اشاره میکنه. اما کشور افغانستان برایش مشخص است که کجا هست و حدود عربیش نفته میکنه که حدود عربی دولت افغانستان، اینجا دولت به اصطلاح پادشاهی که از کابل اداره میشه از غرب مشهد تا چند کیلومتری یکصد کیلومتری غرب دهلی، از شمال از کشمیر و دریای آمو تا بحر خلیج فارس مساحت دارد. و در این کتاب این توضیح میکنه که وقت افغانستان میگه بخش های مثل از دریای هلمند تا سنده توضیح میکنه و جداگانه که اقوام پشتون نام گرفته، جداگانه توضیح میکنه سیستم دولت داریشون توضیح میکنه و بعد میگه که مثلا اسلام مطبوعی به مناطقی که مطبوعی افغانستان در ترکستان افغانی را نام میگیره و ترکستان توضیح میکنه که دریای آمو از بدخشان تا فاریاب ادامه داره و از دریای آمو تا کوههای هندوکش و بعدا توضیح میکنه هرات مشخص نام میگیره. میگیره من جداگانه میگم برای دیگه با وجود که هرات نشته میکنه که از اقوام پشتون بسیار در اینجا زندگی میکنه، اما میگه که 10% مردم هرات تا مردم های عبدالی تشکیل میده، یک سوم مردم هرات و مردم های باشندگان اصلی هراتی شکیشی هستن تشکیل میده و متباقی را ایماق و تاجیک ها تشکیل میده. در هرات جداگان از به خاطر میگه که در اینجا حکومت های عبدالی بر چند صد سال حکومت کردن. خود احمد شاه عبدالی در هرات تولد شده، پدرش در اونجا گورنر بود. همچنان بعدا میآید توضیح میکنه بلوچستان توضیح میکنه، سند توضیح میکنه، کشمیر توضیح میکنه. این مناطق است که به اصطلاح توابع دولت افغانستان است که این پادشاهی کابل بالای از یه حکومت میکنه. بنابراین ما درست است که مردم غیر پشتون به پشتون ها افغان خطاب میکنه، اما به حساب محاسبه خود افغانستان افغان ها اکثریت مردم این سرزمین می سازن و این حاجت به هر کسی که وقتی که در این کشور زندگی کنه می بینه که پشتون ها در مناطق بیشتر زندگی می کنه و خود ایجاد دولت امپراتوری عبدالی و ادامه از او برای 300 سال بدون این که ما در افغانستان جنگ های به اصطلاح جنبش های جدای طلبی داشته باشیم، خودش نشان میده که این یک سلطه به اصطلاح یک دولت طبیعی است، ساختگی نیست. ما بر اولین بار در افغانستان بعد از ایجاد دولت احمد شاه عبدالی یک دولت مرکزی داریم که تمام اقوام این سرزمینه، از پشتو پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، تاجک، پشهی، ایماق و غیره، بلوچ با هم یک جای متحد ساخت. قبل از احمدشاه عبدالی کی بود اینجا؟ ما چی دولتی داشتیم در اینجا؟ آیا ما هرگز به نام حکومت خراسان داشتیم؟ نه خیر نداشتیم. هیچ وقت پادشاهی خراسان وجود نداشته. پادشاه خراسان یا ازبک بوده یا تیموری بوده. گوهرشادی ها را قصه کنیم کلش تیموری ها بوده، اولادی تیمور مغولی بود، یا ایست که از طرف صفوی ها اداره شده بعض مناطقش، یا از طرف مغول ها اداره شده، یا از طرف بابر که خودش تیموری است اداره شده، یا از طرف خوارزمشاهی ها اداره شده، یا از طرف سامانی ها اداره شده، یا در سالهای بعد از بابر از دهلی توسط امپراتوری مغولی هند اداره شده. ما پیش از احمدشاه عبدالی با کی بنازیم؟ ما اگر تاجک هستم یا اگر هزار هستم یا اگر ازبک هستم، ما در تاریخ خود باید جستجو کنیم که این خطر کالبه این زندگی می کنیم، این کی را متحد ساخته تحت عنوان یک بیرق. اگر بابر آمد از فرغانه در کابل پایتخت ساخت، باید از چند وقت رفت دیلی، پایتخت بود دیلی، ما جز مربوطات هند شدیم. صفوی ها از اصفهان حکومت میکردن بالای بخشای از، همچنان تیموری ها از بخارا، از سمرقند، از سمرقند بهتر بگویم، سامانی ها از سمرقند حکومت میکردن. اولین بار ما یک دولتی داریم که از کابل، و چرا تیمورشاه از قندهار پایتخت برد به کابل؟ برای که میخواست دولت افغانستان از انحصار یک قوم دور کنه، قوم خودش. نمیخواست تیمورشاه که قوم خودش انحصار دولت افغانستان نداشت، و میخواست از به اصطلاح مهد پدری قوم خود دور شد، دولت بود به کابل تا تانه تمام اقوام کشور در این سعیم بسازه. من یک مطلب دیگری به شما عرض میکنم. وقتی احمدشاه عبدالی در سال 1747 در قندهار تاجگذاری کرد، در این تاجگذاری رهبران هزاره، قزلباش، ایماق دعوت کرده بود. نه ایره در تا امروز اتفاقا در کتاب الفنستون خانم ای در صفحه 281 جلد دوم کتاب An Account of Kingdom of Kabul نوشته الفنستون نوشته شده، چون احمدشاه عبدالی میخواست با ای اقوام نشان بده که ای دولت دولت همه ایشان است. ما برای اولین بار ای دولت متحد ایجاد شد. ما چرا در 300 سال نداشتیم جنبش ها یا حرکات جدای طلبی؟ برای اینکه این حرکات جدای طلبی عملی نیست. ما ای اقوام مختلف در افغانستان هستند، ما منافع زیادتر مشترک داریم تا نقاط مشترک داریم که با ما را متحد می سازد تا نقاط که ما را از هم دور می سازد. هزارجات اگر بخواهی از افغانستان جدا شود، بمرای که یک جای شود؟ دیگه هزارها در کجا هستند؟ در هیچ جای نزدیک وجود ندارند که یا بتانند یک دولت مستقل هزاره را بسازند، و اون دولت از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تجارتی بتونه سرپای خود ساخته. همچنان تاجیک ها رو ببینیم. تاجیک ها در افغانستان در کجا هستند؟ در بدخشان، در جنوب و همچنان که در شمال هندوکش هست، شمال شرق هندوکش و در جنوب هندوکش، در کوههای با عظمت هندوکش، قوم تاجیک ما رو در دو کتله بزرگ جدا کرده. در جنوب در سه دره، در دری غربند، در دری پنچه و در دری تگوانجه زندگی می کنند و در کوهستان. این عملی نیست که یک کشور شود. اگر کسی خیال جدایی شمال جنوب می بینه، خب تمام برادرهای هزاری ما اکثریتش در جنوب هندوکش است، اکثریت تاجیکای ما هم در جنوب است، و اگر این شمال شود، خب شمال همش اکثریتش ترک است، ترک تبار است، و جز کمی از یک تعدادی از بدخشان برادرهای بدخشی ما. در گذشته بسیار نزدیک نام بسخ و مناطق شمال ما بنام ترکستان افغانی بود در زمان احمد شاه، در زمان تیمور شاه، در زمان حتی تا زمان حبیب الله خان و همان الله خان بنام ترکستان افغانی بود یا قطعاً یا بنابراین این عملی نیست. ما هیچ وقت جنبش نداشتیم که ازبک های ما بگه ما میخواییم ما ازبکستان اگه میشه، یا تاجیک های ما بگه ما میخواییم ما تاجیکستان اگه میشه. این وجود نداشته. برای زی که دلایل بسیار زیاد تاریخی وجود داره که ازبک های ما را، ترکمن های ما را با کتله جنوب نزدیک میسازه تا با هم نژادشان در شمال. بنابراین این بحث اصلا بحث بی‌معنی است، به هیچ نتیجه نمی‌رسه و در آخر کار یک نفرت بین قوم باقی خواهد ماند که بسیار سخت تاثیر مرحمت کنه، مرحم گذاشته شد بالای این دسیسه از توسط گماشته های خارجی و این دسیسه در شکستش با تمام ما سهم بگیریم. ما اگر اسم خود اگر ما افغان ملت افغان نگوییم پس چی بگوییم؟ های ملت تاجک بگوییم؟ ملت هزاره بگوییم؟ های طبیعیست در جامعه که از لحاظ نفوس بزرگترین قوم از او نامش در او دولتش گنجانده میشه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، عربستان، اسم دیگه وجود نداره. امیدوارستم که این توضیحات سبب رنجیدگی کس نشه، ولی واقعیت هاییست که در تاریخ وجود داره و این واقعیت هاییست که ما را در آینده هم راهنمایی خواهد کرد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات علمی شما، واقعا شما بسیار با اسناد این مسئله را توضیح و تشریح کردی. پس از نظر شما رای حل این بحران چی است؟ شما در خصوص توضیح تذکره قبلا تجاربی زیادی داری هم در افغانستان هم در استرالیا، رای حالی چی هست از نظر شما؟
تذکره متاسفانه این موضوع رو بسیار سیاسی ساختن. تذکره ما همیشه تذکره در افغانستان داشتیم و ملیت ما افغان بوده و حتی ملیت اقوام مردم نشسته شده در او، هیچ معضلی وجود نداشته. اما متاسفانه در زمان بحث بالای تذکره بحثی یک تعداد مردم از روی عقده های شخصی موضوع سیاسی ساختن، با کلمه افغان از دیدگاه زیدیت با پشتون و پشتون سیتیجی برخورد کردن، با کلمه افغان از وقتی اعتداد میخیزه با میگه من شخصا خودم شامل کردن ملیت افغان در تذکره لازم نمیبینم. برای ازی لازم نمیبینم که این در تذکره هر معلوماتی که داخل میشه این باید یک مفاد اداری و یا احصایوی داشته باشه، از نظر اداری و یا نظر احصایوی. وقتی که شما برای 3 میلیون نفر بر 3 میلیون تذکره نشته میکنین افغان، این دیگه ارزش خود ارزش نمیده، ارزش حسابی خود و ارزش اداری خود. شخصا موافق نیستم، اما این موضوع سیاسی ساختن. وقتی شما از دیدگاه ضد پشتون، ضد کشور افغانستان، ضد ملت افغانستان، ضد قانون اساسی که در او ماده چهارمش تصریح میکنه، بند چهارم ماده چهارم تصریح میکنه که بر هر تبعی کشور کلمه افغان اطلاق میشه، شما وقتی با از این لحاظ مخالفت میکنین، کساییده که دستنگر مخالف قرار دارن و با این موضوع و هم از دیدگاه به اصطلاح شوونیستی نشنالیستی پشتون برخورد میکنن، واره دستنگرانشان بسیار عمیق‌تر و مستحکم‌تر جا به جا. این موضوع آل به شکل شده که اگر جامعه پشتون نخواهد این تذکره را بگیره، ضرورت به هیچ اختشاش، ضرورت به هیچ مخال به اصطلاح بی‌نظمی وجود نداره، فقط با نگرفتنش این پروژه ناکام میشه. با نظر ما این پروژه ها ناکام شده و هرگز به شکل فعلی قابل تطبیق نیست. بنابراین من فکر میکنم که مفاد تطبیق این تذکیری برقی پروژهش فعلا از کمتر از ضررش است. بهتر است که این پروژه را به اصطلاح در یک صندوق قفل کنن و بانشه برای 20 سال بعد که وقت نیاز به او پیدا شد.
تشکر از نظر شما. همچنان شما یک مقاله پرارزش دیگه هم داشتی در مجله شما و همچنان در فیسبوک، عواقب تجزیه افغانستان شمال و جنوب و راههای حل بحران کشور. در این مورد اگر صحبت کنی که در این مسئله شما کدام مسئله عمده را بررسی کرد؟
آنوست پیشتر عرض کردم که تجزیه افغانستان اصلا عملی نیست. هر کس خیال این تجزیه را میبینه متوجه یک مطلب باشه. اگر برادرهای تاجک ما و یا برادرهای هزاری ما یک تیداد چون من نمیگم همه یک تیداد این خیال این خبر همیشه میبینن، باید متوجه باشند که بازندهای اصلی خودشان هستند. من پیشتر گفتم که کتله اصلی برادرهای هزاری ما و قوم برادر هزاری ما در جنوب هندوکش هست، همچنان از تاجک ها در پنچه، در چهار پروان، در کاپیسا، در غوربن، در این زندگی میکنن. وقتی که شمال و جنوب شوه یا در جنوب هستن یا خواسته باشن نخواسته باشن امرای برادرهای پشتون خود و افغان خود و دیگه اقوام بلوچ و قشعی و نورستانی و دیگه اقوام که در اینجا زندگی میکنن یا شریک زندگی یک دیگه هستن تا ابد. بنابراین اگر این تجزیه صورت بگیره، اگانک افرادی که مفاد میکنن به اصطلاح اگر رو مفاد هم بگویم ترک تبارای ما هستن، چون شمال افغانستان به نام ترکستان یاد شد، کشوری که ایجاد میکنن ترکستان خواهد بود، نه تاجیکستان یا خراسان و یا کدام کشور دیگه، چون مزار شریف و بلخ و بدخشان خراسان نبوده که نامش خراسان بودن، ترکستان بودن، ترکستان افغانی، قالک افغانی ترکستان، این ترکستان تنامیشه، ترکمن ها، ازبک ها، قرغز ها یا در اکثریت هستن در شمال. بنابراین این کسایی که خیال تجزیه رو میبینن کسایی هستن که بزرگترین صدمه را از این تجربه خواهد دیدن و با نادانسته خدا در اقلیت کوچکتر در کشور افغانستان قرار خواهد داد، چون این افغانستان دوام میکنه. بنابراین یک پروژه غلطی است که فکر درست سرش نشده، تفکر نکردن، ارزیابی نکردن عواقبش و به اصطلاح یک ایداد اجنتایی که خارجی که منافع کشور برشون اهمیت نداره اقوا شده. عملی نیست.
تشکر. مشوره خوب شما پیشتر داده که این پروژه فعلا ناکام است. اصلا دیگه چی بدلی وجود داره که اینا بتانه نفس شماری کنه و همچنان به طور خاص در مورد انتخابات آینده شورای ملی و یا دیگه انتخابات اینا بتانه که به شکل درست از این مسئله استفاده نمید؟
بسیاری کشورهای دنیا تذکره ندارن، چندین کشور بسیار محدود دنیا تذکره داره، تذکره افغانستان داره، ایران داره، ترکیه داره و پاکستان تذکره نداره، هندوستان تذکره نداره. این موضوع بسیار عمده نیست که کشور به اصطلاح پیشرفت بانه به خاطر تذکره نداشت. شما میگی استرالیا زندگی میکنیم و شما آیا استرالیا تذکره داره؟ یک بیاد دارم در سالهای 1990 بود، شروعش بود یا آخر 80 بود، در اینجا به نام استرالیا کارت پیشنهاد کردن، اما این وقتی که در پارلمان رفت اکثریت مردم این رد کردن، گفتن ما نمیخواییم دولت کل کفای ما رو بفهمه، با یک کارت با یک نمبر ما گفتیم مثل این میشه که در آلمان نازی یهودی ها یک نمره داشتن. گفت ما نمیخواییم حکومت یک نمره داشته باشیم در پیشانی باشه، هر عمل ما را، هر بانک حساب بانکی ما را، هر سفری که میکنیم، هر چی که میکنیم کش در یک دوسیه پیش یک مرجعی در دولت باشه. بنابراین این رد کردن. ضروری نیست برای پیشرفت، برای اداره یک کشور. در کشور افغانستان که سواد کم است، به اصطلاح امکانات دیگه که بدون تذکره از دولت استفاده کنه، مانند لایسنس درایوری یا دیگه معلومات، کمتر عام است بین مردم، این تذکره یک راه حل بهتری است. اما وقتی که این توزیع تذکره سبب تفرقی در کشور میشه که به سبب جدایی شود، بهتر است ما از مخیرش بگذاریم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر نورامد خالدی، کارمندی الردوبای سابق دولت افغانستان و همچنان استرالیا در مورد سایه و نفوس و متخصص سایه و نفوس افغانستان، از توضیحات آلمانی شما و همچنان معلومات بسیار مفید شما ابراز سپاس می نماییم. ما در پروگرام های آینده هم در می رابطه مسائل دیگه هم با شما در میان خواهد گذاشتیم و نظر شما را شنوندای عزیز ما خواهد شنید از تجربه های بسیار عالی که شما در استفاده خواهد کرد. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر محترم آشناست از لطف شما و خدا کنه که مورد استفاده شنوندگان محترم قرار داشته باشه.
تشکر از شما، خداحافظ.
Who do you do? لم بدشما
Come on.